ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې بعد کابل نه نیخ پني غووري چې افغان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر سیډونکي او خبريالان ارګ تراوختي او تر پښتنه وکړي چې د افغانستان راتلونکي څنګه خکولي شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولیداري شورا د یو پلاوي د دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان په سفر وو. په دې اړه هم راپور لرو. د پاکستان سپریم کورټ د این آر او عمل درآمد کیس په لړ کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد توهین عدالت مقدمه ختمه کړې ده. یو شمېر نور راپورونه هم لرو. په اول ورځو فرخنده وزیر ته خبرونه ته وو.
ریپورټونه وایي پاکستان په دې رضا شوی چې دغه هیواد په جرینو کې قید یو شمیر طالبان خوشی کړي چې پکې یو طالب کمانډر ملا برادر هم شامل دی. سپریم کورټ ته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړي او فرانس هغه لومړنی یورپي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه ډلې په رسمي توګه منلې ده. د خبرونو تفصیل. ریپورټونه وايي پاکستان په دې رضا شوی چې دغه هیواد په جرینو کې قید یو شمیر طالبان خوشی کړي. د پاکستان او افغانستان سرچینې وايي دواړه غاړي د افغانستان د سولې د عالی شورا اسلام آباد ته د سفر په وخت یوې لوزنامې ته رسیدلې دي. د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د طالب کمانډر ملا عبدالغنی برادر د خلاصولو غوښتنه هم کوي چې په 2010 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو. په افغانستان کې د سولې عمل زیاتره د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو په خبرو انحصار کوي چې پکې یو شمیر په پاکستان کې موجود دي. په دغه کې یو ملا برادر هم دی چې د زیاترو طالبانو سره د خبرو په عمل کې یو مهم کس ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د سولې عالی شورا پلاوی د ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی سره د افغانستان او د سیمې په سولې خبرې کړې دي. په کورما قبایلی سیمه کې د بارودی سرنګ چاودنو د یوې خزې په شمول 15 کسان ژوبل کړي دي. د کورمې پولیټیکل انتظامیه وایي یو چاودنه په سپینه شګه او بله په پیورتنګي کې رامنځته شوې ده چې په اړه یې لا نور معلومات نه دي راغلي. نن د پاکستان سپریم کورټ د قومي پخلاینې یا این آر او عمل درآمد کیس په مقدمه کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړي. دا اوریدنه د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 رکنی بینچ وکړه چې پکې د قانون مرکزی وزیر فاروق اچنایک عدالت ته وویل حکومت د عدالتي حکم سره سم د سویټزرلند چارواکو ته خط لیږلی. نوموړي د عدالت نه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت نوټس واپس واخلي چې د متعلقه دستاویزونو د جاج اخیستو نه وروسته عدالت راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړو. د بلوچستان اسمبلی پروند دغه صوبې وزیر اعلی ته په اکثریت سره د باور رای ورکړه. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ په یو عبوري حکم کې ویلي وو چې د بلوچستان صوبایي حکومت د امنیت په ټینګښت کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی او هم د پیپلز کون بلوچستان څنګه له مرکزی حکومت غوښتنه کړې وه د صوبې اوسنۍ حکومت ته ختم کړي. په دغه غونډه کې ځینو غړو وویل سپریم کورټ اوس سیاست پیل کړی او دغه صوبې د حکومت د ختمولو فیصله د انصاف نه بلکې د نورو په خوښه کړې ده. د جمعیت علما اسلام فیډلی صوبائی وزیر این الله شمس اویل
د جج خو فیصله خبرې کوي، جج بینه کوي، د جج قلم خبرې کوي. هغه پر ټی وی چینلانو پټی نه چلوي او جج باید ورځپاڼو ته برېښنالیک نه واستوي چې تاسو دا خبرې ته ولې ډیر ځای نه دی ورکړی. که داسې وي نو بیا به د جج پر ضد هم سوالونه پورته کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی پرون یو بل منظور کړی چې لمخې به د 15 تر 16 کالو د عمر پورې ماشومانو ته تعلیم مفت ورکول یقیني کولی شي. دا قانون چې ورته د مفت او لازمی تعلیم د حق قانون نوم ورکړل شوی د وړاندې نه د پاکستان سینټ منظور کړی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي په پاکستان کې خوشا یو 500,000 ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي او دا راز پاکستان د ماشومانو د تعلیم د کمې شرحې په حواله په نړۍ کې په دویم نمبر دی چې زیاتره پکې جنکه د تعلیم نه بے برخی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما په جنرال جان ایلن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ په جاري ساتلو ښه باوري دی. دا په داسې حال کې ده چې جنرال ایلن نه په مبینه توګه د غیر مناسبې رویې په اړه پلټنې شوې دي. پرون د وایټ هاوس ویان جیکارني خبریالانو ته وویل
صدر باراک اوباما په جنرال جان ایلن باور لري او په هغه یقین لري چې هغه په ایساف کې ښه کار کړی او کوي به یې. او زه تاسو ته وایم چې د جنرال ایلن په اړه د تحقیقاتو د روان عمل په اړه د پوښتنې لپاره پینټاګان ته
ورشئ.
جنرال آلن د یوې ښځې سره په مبینه توګه د غیر مناسبو رابطو له وجې تحقیقاتو کې شامل دی. د سکینډل کې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوډ پیټرس نه هم پلټنې روانې دي. فرانس لومړنی غربي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه نوې اتحادیې په رسمي توګه ومنو. دا اعلان د فرانس صدر فرانسوا اولاند پرون په پیرس کې د خبریالانو په وړاندې وکړ او زیاته کړه.
Je considère que ce qui vient de se produire
په دوحه کې چې څه وشو دا ډېر مهم دی. یو اتحاد جوړ شوی دی. زه دلته دا اعلان کوم چې فرانس په رسمي توګه د شام دغه قومي اتحاد د شام د اولس ته یوازینی نماینده په توګه مني، او دا چې د بشار اسد د رژیم ختمېدلو سره چې موږ انتظار کوو نو وروسته د جمهوری شام د مستقبل د بوري حکومت په توګه پیژني. صدر بشار الاسد د واک نه لري کولو لپاره د شام حکومت مخالفه ګروپونو د اتوار په ورځ په دوحه قطر کې دغه پراخه اتحاد جوړ کړی وو. او بل خبر دا چې ایران منصوبه لري د شام په شخړه کې خپلې خواوی را روانه اونۍ کې د کامی خبرو اترو لپاره تهران ته راولي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا پروند هیواد د نائب وزیر خارجه حسین امیر عبدالله په حواله ویلي وو چې د شام حکومتي نمائندگان به د هیواد د قبایلي سیاسي اقلیتي او د مخالفینو د نمائندگانو سره په را روانه اونۍ کې خبرې کوي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د فرخندا وزیر نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د کابل لمنې خپنې غوورې چې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د سیړونکو په شوه شوه غونډه کې څه خبرې ترې وشوې. د سولې د عالی شورا پاکستان ته سفر بس ګټه لاسته راوړي او کنه، او پاکستان په دې لړ کې سره لوبولی شي. سیاستوال افتاب شرپه وایي
پاکستان مدد په دغه لحاظ سره ضروري دی، او سره د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي یا کوم بدګمانۍ دي دغه لرې کولو کوم ضرورت شته.
د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د توهینی عدالت مقدمه ختم کړه. او د خوشاله خبر دا دی د ملالی یوسفزی په نوم به اوس په ټول پاکستان کې سکولونه پرانستل کیږي.
سیډیم په دې سلسله کې یو فیصله کړې ده چې د ملاله په نوم به په ټول پاکستان کې څلور وړ شبو او آزاد جمو کشمیر کې سکولونه جوړوي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپنی غوړی ورزو. د دې خبرونې پیل کو څنګه چې په سر کې درته ویل چې په ارګ کې افغان ولسمشر یو شمیر سیړونکو خبریالان راغوښتي وو چې ترې پوښتنه وکړي چې په راتلونکي کې به د افغانستان په اړه باندې څه خبرې ترې کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار رحیم الله سمندر دا محله سره د کابل نه د ټلیفون د لارې ملګر شوی دی. سمندر صاحب په خیر راغی او که دا راته ووایه په دغه غونډه کې مهمې خبرې څه وشوې؟
ډېره مننه تاسې اوریدونکو ته سلام علیکم. دغه غونډه نن د افغان ولسمشر او د افغانستان د مهمو رسنیو مشرانو دغه راز د مختلفو برخو د کارپوهانو یا د اکسپرټس څخه نه پلان اچول شوی. ولسمشر دوی سره وکتل. دا دویمه غونډه وه په تیرو لسو ورځو کې. دا دویم ځل ده ورسره وکتل او په مهمو مسایلو چې خبرې وکړي. هغه پکې د افغانستان آینده امنیتي مسؤلیتونه د امریکا متحده ایالات سره دغه امنیتي قرارداد چې دوی امضا کوي، افغانستان حکومت امضا کوي، په دې مسله د افغانستان په انتخاباتي سیستم باندې، د راتلونکو انتخاباتو او په طریقو باندې چې څه ډول انتخابات ترسره شي، څنګه انتخابات آزاد خپلواک او پرته له کومې مداخله ترسره کېدای شي، د خلکو تشویشونه چې 2014 کال نه مخکې یې لري یا در رسیدو سره یې لري، په دغه ټولو مسایلو ویناوالو ولسمشر ته خبرې وکړې. کارپوهانو، د مختلفو برخو څېړونکو، ژورنالیستانو او دوی ټولو په یو اکثریت، یعنی په یو خوله دا ویل ولسمشر ته چې انتخابات په کار دي، انتخابات شفاف به طرفه په کار دي، بغیر د حکومت مداخله نه ده په کار. او ولسمشر ته دا ویل چې تاسو به د هیڅ یو کاندید نه به طرفداري نه کوئ. دغه راز هغه تشویشونه چې 2014 کال پر رسېدو سره افغانستان کې موجود دي، امنیتي ګواښونه دي، امنیتي ستونزې دي، هغو ته یې هم اشاره وکړه. دغه راز دا یې هم ولسمشر ته وویل چې د امریکا سره دغه امنیتي قرارداد مهم دی، او د دې په بېلابېلو اړخونو د افغانستان ملي ګټې ډېرې مهمې دي چې هغه په پام کې ونیول شي. کومې نیمګړتیاوې چې پخوانی
سمندر صاحب، لکه څنګه چې د افغان د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته تللی او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هم یو راپورونه دي، په دې اړه باندې په دغه غونډه کې خبرې وشوې؟
غونډه کې یو یو دوه 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 کسان ولسمشر ته د سولې پر رابطه وویل چې د سولې پروسه چې ده دا ډېره واضح نه ده، دې ته باید یو اصلي بڼه، اصلي رنګ ورکړل شي، دې کې باید سم ګامونه واخیستل شي او په صداقت کار وشي. د پاکستان خوا سره یا د نور هر څوک چې دي کې مرسته کېدی کولای شي. په دې خبرې وشوې، ځینې انتقادونه هم وشول. انتقادونه دا و په تېره غونډه کې هم، په دې غونډه کې هم، چې د اوسنۍ دغه د پروسه چې روانه ده ډېره شفافه نه ده، دا ډېره ډېره مؤثره نه ده، ډېره عملي نه ده، دې ته باید عملي ګامونه واخیستل شي. دا ډېره ظاهري بڼه لري، یعنې ډېر ظاهري شکل لري. دا نیوکې په دې برخه کې وشوې. ولسمشر وعده وکړه چې ضرور به سوله راولو، سوله ضروري ده. او دا نیوکه هم نن وشوه چې که چېرته مثلا طالبان یوازې په دې نه کېږي چې طالبان ستاسو ورور وایي یا طالبانو ته تاسو ډېر نرم دریځ غوره کوي، یو څه نورو لارو باندې هم باید فکر وشي چې دا پکې نوی شی و. او ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړ چې ضرور به په دې باندې کار کوي. دا اوس حیات راتللی دی پاکستان ته او مثبت ګامونه اخیستل کېږي. د پاکستان لخوا هم د مرستې ژمنه شوې ده، ضرور به نتایج ورکوي د سولې د اوسنۍ پروسه.
ډېره ډېره مننه رحیم الله سمندر صاحب د کابل نه خبر راکولو چې په ارګ کې د افغان ولسمشر او د یو شمیر سیډونکو خبریالانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې اترې شوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو اوم د افغانستان د جوړجاړي او د سولې په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و. په دې اړه باندې زموږ همکار سراج زهیر د اسلام آباد نه دا تفصیل لري.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې عالي شورا ډلې مشر صلاح الدین ربانی تیر ماښام د پاکستان پوز د مشر جنرال اشفاق پریسکیانی سره لیده کاته کړی دی. خبر پاڼې زیاتوي چې ملاقات کې دواړو مشرانو افغانستان کې د سولې په بهیر او د پولو دواړو اړخونو ته په صورتحال او د خپل منځي مرستو بچارو خبرې اترې وکړې. یاد دی چې لدی وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ډلې د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان د صدر آصف علی زرداری سره ملاقات وکړو. په دغه موقع صدر آصف علی زرداری وویل چې پاکستان به تل د افغانستان د سولې بهیر او امن لپاره مرستې جاری ساتي، ځکه چې افغانستان او پاکستان گاونډي او ورونه ملکونه دي، او دا چې د افغانستان د امن او پرمختګ سره د پاکستان امن او پرمختګ تړلې دي، او پاکستان غواړي چې د افغان ولس د پخلاینې د عمل مخ په وړاندې لاړ شي. دغه رنګ یادې ډلې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر، د جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامی پخوانی امیر قاضی حسین احمد او نور سیاسی مشرانو سره لیدہ کاتا وکړه چې ورسره افغانستان کې د امن او جوړجاړي په اړه خبرې اترې وکړې. د پاکستان سیاسي خلک دې تګ راتګ او افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د پاکستان کردار ته څنګه ګوري؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاونه و پختل، نو نوموړي وویل چې لومړی پاکستان او افغانستان له خپل منځي ګیلې ختمول پکار دي، او بیا له هغې وروسته دي د خبرو اترو او د امن لړکې دا ملک مخ په وړاندې بوزي.
امن راوستلو لپاره چې کوم دي کوشش وکړي پاکستان سره مدد کوي، چې پاکستان مدد په دغه لحاظ سره ضروري دي. او وسره د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي یا کوم بدګمانۍ دي، دا غل دي کولو کوم دي ضرورت شته. او نن د رباني صاحب د راتلل زموږ په خاطر یو خوشاله خبره ده. خبره کې سنجیده دي، او زما په خیال دا مخ په وړاندې بوتل پکار دي
کله چې مشال ریډیو د افغان اولس او د هغه ځای د سیاستوالو د دې تګ را تګ لړکی د نظر پښتنې لپاره د افغانستان د کندهار نه د پارلیمان غړي عبدالرحیم ایوبی نه وپوښتل، نو هغه وویل
پاکستان او افغانستان یو د بل څخه بیلیدونکي هیوادونه دي. دا تاریخي اړیکې لري، په سوونو کلونو باندې به نور هم دوام کوي. نن افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم د ناخوالو سره مخامخ دي. نو په همدې اساس باندې افغانان د پاکستان څخه دا امید او تمه لري او دا غوښتنه لري چې دغه اور به نه یوازې چې افغانستان یې وسوځي، بلکې د پاکستان د سوځولو لپاره دا اور په داخل د پاکستان کې اوس داخل شوی دی. نو پکار دا ده چې د پاکستان چارواکي، د پاکستان نظامي چارواکي، خصوصا آی اس آی او ارمی د پاکستان، نور په افغانستان کې د هغه کسانو د ملاتړ څخه خلاص واخلي څوک چې هم د افغانستان د بدبختۍ لپاره لمن وایي، هم په پاکستان کې دا وخت د بدبختۍ لامل ګرځېدلی دی.
د ذکر وړ ده چې تجزیه کاران وایي چې د پاکستان او افغانستان لپاره ضروری ده چې منطقه کې د امن او کلاري لپاره د پلاو پکش دا تګ راتګ همدغه شان جاری وساتي، ځکه چې پاکستان او افغانستان د دې خطې تر ټولو مهم ملکونه دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان د ځینو افغان طالب بندیانو په خلاصولو سلا شوې ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او رویټر خبري ایجنټس د مقالو مهم ټکي درته عبدالحی کاکړ اوري.
د صلاح الدین ربانی په مشر کې د افغانستان د سولې عالی شورا د درې ورځني سفر په وخت د پاکستان له ولسمشر، وزیر اعظم او د فوج له مشر سره لیده کاته کړې دي. د پاکستان ډان ورسپانه او رویټرز خبری اجانس د افغان او پاکستانی چارواکو لخلی وای چې پاکستان په خپل هیواد کې د نیول سو افغان طالبانو پر خلاصولو سلا سوی دی. ډان وای شایلس طالبان خوشی کړسي، خو دا نه معلومه چې دا کار به کله کېږي. البته د ډان ورسپانه وای دا نه معلومه چې په خلاصېدونکو طالب مشرانو کې به ملا برادر شامل وي او کنه. رویټرز خبری اجانس د پاکستان د فوج د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله وای لا تر اوسه دوی د ملا برادر د خلاصولو فیصله نه ده کړې. ملا برادر په 2010 کې په کراچۍ کې نیول شو چې داسې فکر کړی له افغان حکومت سره په پټه خبري اترې کولې. اجانس ته یو افغان چارواکي ویلي دوی یقین نه دي چې آیا د دې طالب بندیانو خوشي کول به د سولې په عمل کې څه خاص رول ولوبوي او کنه، خو البته دا د پاکستان له لوري یو مثبت ګام دی. افغان او امریکایي چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې طالبان او حقانی شبکه د ځان د ګټو لپاره په افغانستان کې استعمالوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د انارو عملدارامت کیس اوریدنی د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ وکړه. اوریدنی دوران عدالت د حکومت لخوا سویس چارواکو ته لیکل شوی خط د رسیدونو جایزه واخیسته او د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد جدي توهین عدالت نوټس خارج کړو. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د قومي مفاهمتي آرډیننس یا این آر او عمل درآمد کیس کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد د توهین عدالت نوټس خارج کړو. نن د این آر او کیس اوریدنه د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ وکړه. د اوریدنې پر مهال د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک وینا و چې د عدالت حکم مطابق حکومت سویس چارواکو ته خط لیکلی دی، نو عدالت د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت نوټس واپس واخلي. په دې موقع عدالت د رسیدونو جایزه اخستو وروسته وویل چې این آر او فیصلې پیراګراف 138 باندې عمل درآمد وکړی شو، نو د وزیر اعظم خلاف د توهین عدالت نوټس خارجوو. د اوریدنې وروسته د عدالت د ودانۍ نه بهر د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې موږ د سپریم کورټ عزت کوو او دغه وجه ده چې د هغوی په حکم باندې حکومت خط ولېګلو.
سپریم کورټ نے جو 10 اکتوبر 2012 کو ہمیں آرڈر کیا،
سپریم کورٹ چې په 10 اکتوبر 2012 موږ ته کوم آرڈر را کړی وو چې د خط کومه سمری موږ منظوره کړې ده، دا د جنوا اټانی جنرل ته ولېګلې شي او خط لېګلو نه وړاندې د وزیر اعظم نه منظوري واغستې شي. د قانون وزارت د وزیر اعظم نه منظوري اغستو وروسته موږ دا خط په سویزرلینډ کې د پاکستان د سفیر په ذریعہ جنوا اٹارنی جنرل ته ولیکو. نن موږ عدالت ته ټول رسیدونه وړاندې کړل، عدالت ټول کاغذونه وکتل او د وزیر اعظم په ضد چې کوم د توهین عدالت نوټس وو هغه یې خارج کړو. او زه ګڼم چې نن د انصاف او جمهوریت د فتحې ورځ ده.
پاکستان حکومت د سپریم کورټ سره د اوږدې قانوني تنازع وروسته د روانې میاشتې په 10 نیټه سویزرلینډ چارواکو ته د صدر آصف علي زرداری په ضد مقدمو د بیا پرانیستو لپاره خط لیږلی وو. د قانوني چارو کار پو شاب الدین خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویل که حکومت دا خط دوړان دینه لیکلې وي نو دا معاملې به دومره نه اوګدې دي.
خط نه دی لیکل پکار مونږ باندې دي پرې کې یو وزیر اعظم کور تم لاړو نو کدا خط بیا مغه وخت لیکل شوی دا مسله به ملته حل شي زه د امبرک بعد دي سیاسي بورانونو سره به مخ کیده به نو بارني عدالتونه دغه سیسوز نه لري دا خط باندې به یو خدای ته چې هغه ډیر یو سی فیصلو کی او دا مسله به همیشه لپاره خلم شي.
یاد دی چې د روان کال په 8 اگست سپریم کورټ د ان ار او عمل درآمد په مقدمه کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت نوټس جاری کړی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کوم پاکستان کې پاتې کیږو. پاکستان وایي د ملالې یوسفزۍ هڅې چې هغې د جنکو د تعلیم لپاره په شخصي توګه کولې اوس به په قامي کچه ترسره کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار ملور شاه وړاندې کوي.
پنځلس کلنه ملالې یوسفزۍ چې د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه وسلوالو طالبانو په نخښه کړه د سعودي عرب او نورو اسلامي هیوادونو په شمول ملګرو ملتونو او د ټولې نړۍ مشرانو د دغه برید غندنه کړې او د جنکو د تعلیم لپاره یې د هغې د هلو ځلو ستاینه کړې. د تعلیم د پرمختګ لپاره پاکستان کې د انساني ژوند د ودې لپاره کار کوونکی قومي کمیشن یعنی ان سي ایچ ډي د ملال سکولز په نوم یوه منصوبه لري چې پکې به په اولنی پړاو کې د 25 نو روپو په لګښت په ملک کې شپاړس اسکولونه جوړول شي. په دې اړه د یادې ادارې ډایرکټر ایڈمنسٹریشن اینڈ پروگرام سپورټ جاوید اعظم مشال ریډیو ته ویل
سیډیم په دې سلسله کې یو فیصله کړې ده چې د ملاله په نوم به په ټول پاکستان کې څلور وړ شبو او آزاد جمو کشمیر کې اسکولونه جوړي او د دې کې سم لومبه اسکول به موږ په سواد کې د ملاله په نوم شروع کړو. دغه رنگ له نو اسکولونه به موږ د صوبه پښتونخوا کې درې نو اسکولونه داسې پنجاب کې څلور اسکولونه په سند کې څلور اسکولونه په بلوچستان کې دوه اسکوله او په آزاد جمو کشمیر کې دوه اسکولونه د ملاله په نوم باندې شروع کړو.
دا چې د سکولونو د دې نوې منسوبې تر شا څه خاص مقاصد دي په دې پښتنه جاوید اعظم وایي.
د دې خاصیت دا ده یو خدای دې په کوم حالاتو کې د سواد په حالاتو کې چې ملاله کم مردانوار یو د جهت کړی دی د زنانو خصوصا د جنکو له تعلیم پاک لبانه د دې سکول د پرانستونه موږ دا ضرور غواړو چې ملاله تا یعنی یو عقیده پیاده غوې د کم دا کم سټرګل چې شروع کړی دې ته ملي جامه په ناول او داغه کوم مقصدیت چې دا اوس یو صرف یو نوم نه دی ملاله بلکې یو سوچ نوم دی. دغه سوچ ته ترکه ور کول لپاره زمونږ ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ خپل برخه چولو یو کوشش شروع کړل.
جاوید اعظم د دې منسوبې د مالی مرستو په اړه ویل چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د استاذي ګوردن براون تر څنګه یو شمېر نړیوالې ادارې په دې لړ کې امداد کولو ته تیار دي. نوموړی د ملاله اسکولز په لړ کې د عملی ګامونو په حق لوي
عملی ګامونه موږ غوښتي دي د دې لپاره شپږ اسکولونو لپاره موږ ځمکه اکوایر کړې ده. د دې لپاره موږ اوس لږ انجینیر د برتی کړې دي. سبا زموږ چیف انجینیر روان دی صوبه پښتونخوا ته دغه سیبل راز پنجاب ته دی او سن بلوچستان ته پروګرام ټاکل لري او الته کې د دې ټینډرینګ کوي او ان شاء الله د 1 دسمبر نه زمين کنستراکشن اور کوم په ګراوند باندې شروع شوی په دې شپږ سوړ سکولونو باندې.
جاوید اعظم زیاتوی ان سی ایچ ڈی په مکمله توګه د ملاله اسکول جوړولو ته تیاری نیولې او امید ده چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملاله شخصي حسابه اوس په قامي کچا ترسره کول شي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
اوریدونکو ورزو یو بل راپور ته د خیبر قبایلی سیمې کډوالو د تحریک انصاف سیاسي ګوند سوري لاندې د اتوار پورز د رجستریشن او راشن د ستوند په لړ کې او د فوجي عملیاتو په ضد د لاریون اعلان کړی دی. نور تفصیل غلام غوس راکړي.
په پېښور پریس کلب کې د تحریک انصاف د سوري لاندې په یو خبري کانفرنس کې د خیبر ایجنسی قبایلی مشرانو او په جلوزو کډوالو کیمپ کې د جلوزو د کډوالو د ګرین شورا غړو رسنیو ته په خیبر قبایلی سیمه کې او جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی د اوسیدونکو او بیکوره شوی خلکو ستونزې په ګوته کړې او په دې خبري کانفرنس کې دوی اعلان وکړو چې د ایتوار پورز په جلوزو کیمپ کې به د پوځي عملیاتو په ضد او په جلوزو کډوالو کیمپ کې د کډوالو د ستونزو په اړه یو احتجاجي لاریون کیږي. د دې لاریون په اخلاق خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف یو مشر اقبال اپریدی وویل
د پاکستان ازادي د پاکستان ګورنمنت د قبایلو د قربانو د مرګونو د شهادتونو د خرچو د مګوزره دا ازادي د تحریک نوم سره تر اوسه پورې قبایلو پاکستان له هر قسم قرباني ورکړې دي. مزید موږ د پاکستان د ګورنمنت د پولیس د اندارو
او په جلوزو کډوالو کیمپ کې د کډوالو د گرین شورا چیرمن حاجی ګلبت خان افریدی په کیمپ کې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
اول خو دیتا رجسٹریشن نه کېدلو، بیا چې کله دیتا رجسٹریشن وشو په هغه کې د نیمه نه زیات غیب لا کړل. هغه وجه دا را چې یو سړی لکه تاسو ته ما دا ثبوت په لاس کې نیول رہی په 1992 کې هغه وفات شوی رہی او د هغه کور والا رجسٹریشن کړی دی او په هغه پسې بل کړی دی. هغه ته وایي ستا خاوند رجسٹر دی، نو دا غیر رجسٹر څه جواز کیږي؟ په دې نه باوجود زمونږ دا ستونزه ده چې یو زنانه ده چې هغه په 40 کالو په عمر کې ده، د هغې ته راشن بلا کړی چې ستا زوی رجسٹر دی، نو دا هغه زوی څنګه وشو چې دا په خپله د 40 کالو ده؟ د هغې
د اتوار په ورځ په جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسۍ د کډوالو د لاریون او د هغو د ستونزو په لړ کې مې چې کله د جلوزو کډوالو کیمپ د انچارج نور اکبر نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
زیاتره پکې خزو خاون ډبل رجسٹریشن کړي، نو په هغه کې بندي او د دین علاوه چې کم فیملی ټری کې بندي کم چې لکه پلارو د زوی رجسٹریشن او هغه کې د بند شوي، نو هغه آی آر سی او ارګنایزیشن دی هغه د دې د چې کوم مسله ده دا ولیکي ځان سره او بیا یونیسیا سره ډسکس کړي، نو هغه بیا سټارټ کړي. ایک څه هغه چې دي سټارټ شوي دي بل چې جلسه او جلس نو هغه تی زما په خیال چې د باړې والا خلک چې کله نه مونږ ته کیم تر راغلي د جلسې او جلسونو خو تی یو عام خبره ده، بس دی خو دغه بس لګیا دي په خپلم کوي او دا سیاسي خلک هم تر راځي دا جلسې جلسونه دي کوي. بس
وخت په وخت د خیبر ایجنسۍ بیلابیل سیاسي ګوندونه او ټولنې د خبری کانفرنسونو او احتجاجونو د لارې د حکومت نه د پوځي عملیاتو د ودرولو او په سیمه کې بیرته د عادي ژوند د بحالولو غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم
په و منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 28 منټه کم دریو بجو،
پختانه پنړې کې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 50 بجو.
اوزونکو دغه ټولې خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې هم لوستلی او هم کتلی شئ. ورزو د دې خبرونې بلې راپور ته، د جنوبي ضلع ټانک اوسیدونکي وایي چې د بجلی کنیکشن د بجلی ادارې دوی نه قطع کړی دي، په دې اړه باندې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. زمونږ همکار پی دا تفصیل لري.
ډېر شپې ورځې کېږي چې د ټانک شار سره لار بار د یو شمېر کلیو بجلی پرې کړې شوې ده. د بجلی د محکمې چارواکي وایي چې د دې کلیو اوسېدونکي بلونه نه ورکوي ځکه د بجلی نه بې برخې کړې شوې دي، خو په دا کلیو کښې د یو کلي اوسېدونکی ملک محبوب دا نه مانی او دعوا کوي چې دوی بلونه ورکوي خو بجلی بیا هم نه موندوي. ملک جان خان زیاتوي چې د بجلی د نش په وجه په سیمه کښې تعلیم ګډوډ او بر نشته، فصلونه وچ شول خو د پښتنې د پاره هیڅوک نشته دی. ملک الو خان دی بجلی نه په دا رنگ بے برخه کېدل د سیمې د اوسېدونکو سره ظلم بولی. مشال ریڈیو په دغه حوالے سره په ټانک شي د بجلی د محکمې سب ډویژنل افیسر عمر آیات برقی هم وژغوه. هغوی وویل چې خلک دی بلونه ورکوي، موږ به بجلی ورکوو. ټانک د کلیو دا اوسېدونکي وایي چې سدا د محکمې چارواکي نرمی وکړي او سبا میش ښه شو.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې 9:30 کېدونکو دی. فرخنده وزیر نواب د خبرونو لنډې وورو.
ریپورټونه وایي پاکستان په ډیر رضا شوی چې دغه هیواد په جنونو کې قید یو شمیر طالبان خوشی کړي چې پکې یو طالب کمانډر ملا برادر هم شامل دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اکلا کومه فیصله نه ده شوې او نه هم کوم طالب خوشی شوی. سپریم کورټ ته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خلاف د توهین عدالت نوټس خارج کړي. د پاکستان قومي اسمبلی ماشومانو ته د مفت تعلیم ورکولو په اړه قانون منظور کړي چې په دغه هیواد کې سباندې 1500 ماشومان د بهر دی. سپینا ماړی وای ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د جنرال جان الن په کار باوري دی. د جنرال الن په مبینه توګه د یوې ښځې سره په غیر مناسب رابطو لرلو پلټنې روانې دي. فرانس هغه لومړنی یورپي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه ډله یې په رسمي توګه منلې ده او دمشق ویلي د فرانس دا عمل غیر اخلاقي دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د فرخنده وزیر نه اوریدو. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو رسپانو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. سراج ظهیر نه تفصیل اورو.
مشیر ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په سنټر جیل کې د ډاکټر شکیل اپریدی د بندکی دوه سلور میاشتې پس جیمري ناکامه شوې دي او په جیل کې د قیدیانو د موبایل فون استعمالولو نه د جیل انتظامی صوبایي د داخله چارو وزارت خبر کړي دي. ادارې لیکي چې د ډاکټر شکیل اپریدی په جیل کې د موجودګۍ په وخت د جیمرو ناکار کېدلو لوجې سهم پېښه رامخته کېدي شي. ادارې وړاندې لیکي چې د لړ کې د خیبر پښتونخوا د جیل خانه جات صوبایي وزیر میاں سرګل میډیا ته ویلي دي چې جیمری په تجرباتی بنیادونو باندې لګولې شوې وي. اداري وایي چې په دې جدید دور کې ټکنالوژي دومره عام شوې ده چې خخه آلات ترلاسه کېدی شي. اداري زیاتوي کچري د وزیر جلحان نجات خبره ومنلې شي چې دا په تجرباتی بنیادونو باندې لګولې شوې وو نو بیا د خرابې دورستو تر اوسه ولې نه دی بدل کړی شوی. اداري اخر کې لیکي چې خبر دا وی چې د خپل ناکامۍ پټولو په ځای خپل غلطي ومني او چا چې هم ناکارا او خرابې جیمری لګولې دي چې د هغوی په ضد کاروایی وکړي شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری لخوا د ډرګ ریګولیټری اتارټي په بل لاسلیک کول وروسته دا اوس د قانون برخه جوړه شوې ده. ادارې لیکي چې د صدر لخوا د جالي او غیر معیاري دوايانو د مخنیوي په اړه دا نوی قانون یقینا چې د ولس لپاره یو غټه خوشخبری ده او د علاج نه محرومه په لکونو مریضانو ته به اوس د وفاقي حکومت د انتظام لاندې هسپتالونو نه معیاري او ارزانه دوايانه ترلاسه کېدي شي. ادارې لیکي چې بل د قانون برخه جوړېدو وروسته اوس د صحت وزارت لپاره دي چې په صوبایي او په وفاقي کچ د خپل محکمو سارنه شروع کړي چې دارنګ د جالي او غیر معیاري دوايانو مخنیوي وشي. ادارې زیاتوي چې ضرورت دې خبرې هم ده چې جالي او غیر معیاري دوايانو مخنیوي سره سره حکومت د دې دوايانو په نرخونو کې کمی هم وکړي چې دا شان د ملک هر وګړي ته په ارزانه نرخ دوايانې ترلاسه شي. د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو ژبې ورسپانه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې د لسو کالو راهسي رواني ترهګرۍ کا یو خوا زیات زیاني او مالی زیان اړولې دي نو بل خوې د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه پیدا کړی دي او دغه سوالونو د جملې څخه یو اهم سوال دار چې ترهګری به چرته ختم شي او کنه. ادارې وایي کدې لړکی وکتل شي نړومبه به د ترهګری په پیښو کې اکثر تانه او د امنیتی ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي ولې ورستو بیا ترهګرو په عام ولسی ځایونو بازارونو او جمعهتونو هم حمله شروع کړي او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو دننه په ګڼو جمعهتونو بریدونه شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې ترسو د ترهګری او اسکریټ خوخی د خاتمه خبره ده نو د دې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکای شریک مبارزه پکار ده. که د دې درې وړو ملکونو کې یو ملک هم د اسکریټ خوخی او ترهګری په ضد په مبارزه کې پوره پوره برخه وانخلي نو داسې صورت کې کله هم د ترهګری خلاف جنگ ګټل ګران دي. اداریا اخیر کې لیکي چې د ولس او حکومت ترمنځ مرسته او ملګرتیا نور مضبوطه او کله کشي نو د ترهګری په شان په سختو چیلنجونو قابو موندل ناممکن خبره نه ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې احمد رشید لیکلی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید د نورو څلورو کلونو لپاره پاکستان له پامه ونه غورځوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نه همیشته وروسته اوس د دوی اړیکې یو څه ښه شوې دي. دا د دواړو ملکونو د شپېتو کلونو تعلقات پر مهال تر ټولو خراب وخت و. په مقاله کې راغلي چې پاکستان ویلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما هیڅ ستراتیژي نه لري او امریکا وایي پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دروغ وایي. ورځپاڼه لیکي چې باراک اوباما پاکستان تر ټولو لوی سردرد ګڼي خو لا تر اوسه یې ورته آراموونکې دوا نه ده موندلې. احمد رشید لیکلی چې د اوباما اداره باید د پاکستان سره د پراخه همکارۍ په لړ کې پاکستان کې پر مخ زیاتېدونکو جهادیانو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې کې هغه پنجاب میشته وسلوالې ډلې هم راځي چې د هندوستان ضد سخت دریځه ګروپونه دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بغیر له کومې مالي مرستې او په یوازې ځان نشي کولای چې د ترهګرو خلاف ستراتیژي عملي کړي. د لیکوال په وینا کې پاکستان افغانستان کې طالبانو سره د روغې جوړې له بهیر څخه لرې وساتل شي نو جاسوسي ادارې به د همکارۍ پر ځای د خبرو ګډوډونکو په توګه کار وکړي. احمد رشید په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې وړاندې لیکي چې د باراک اوباما اداره باید د مسلمانو ملکونو سره له هغه ډېرې سیاسي اړیکې او همکاري وساتي چې په تیرو څلورو کلونو کې درلودې. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د وایټ هاوس او دفاع وزارت چارواکي هیله لري چې په څو هفتو کې به د امریکایي پوځیانو هغه شمیر په ګوته کې چې له 2014 کال وروسته د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وروسته به د اوږد مهال لپاره دغلته پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې افغانستان کې د ناټو مشر امریکایي قومندان جان ایلن د دغه شمیرې او کار په ارزولو بوخت دی. دغه په وینا جنرال جان ایلن ځینې حل لارې وړاندې کړي چې په څو هفتو کې به پی د وایټ هاوس سره تر مشورې وروسته یوې نتیجې ته ورسیږي. د لیون پنیټا په وینا د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیره به په دې بنیاد وي چې د اسامه بن لادن د وژلو عملیاتو په شان څومره ترهګرۍ ضد کمانډو ځواکونو ته ضرورت دی او دا چې افغان ځواکونو ته څومره روزونکي او هوایی ترانسپورټ برابرونکي پوځیان په کار دي.
اردن کو اوک پختو لستلی شی مشال ریڈیو ڈاٹ کام تلاڈ شی. برطانوی ورسپانا ڈیلی ٹیلیگراف پخپل او مقاله کی لکی چې د پاکستان د سی آئی ڈی ادارے چارواکو منلی دی چې د ممبئی برید کوونکو تالاش کرے تھے با وسلواری ڈلی با پاکستان کی روزانہ ور کړی دا. د دغه مقاله نور مهم ټکی د یوې وړې د مینا پس برطانوی ورسپانا ډیلی ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستانی چارواکو په دې اړه تفصیلات په ډاګه کړي دي چې څنګه په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې په هغو شوو ترهګرو بریدونو کې ککړو لسو کسانو ته ترهګرې ډلې لشکر طیبه تربیت ورکړی وو چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. ورسپانا لیکي چې دغه تفصیلات په ډاګه کېدل ځکه هم ډیر مهم دي چې اوس به د دغو بریدونو مرکزي کردارونه د انصاف منګولو ته سپارل آسان شي. لیکي چې هند دغه پرمختګ ته ځکه هم هرکلی ویلې دی چې ګوندې اسلام آباد اوس غواړي چې هند سره خپلې اړیکې لا نورې ښې کړي ځکه چې د دغو بریدونو نه پس دواړه هیوادونه تقریبا جنگ کولو ته نږدې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې هغه وخت کله چې په ممبئی کې بریدونه وشول د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ویلي وو چې دی په دې باور دی چې دغو برید کوونکو سره په پاکستانی پوځي انتظامیه کې دننه د ځینو خلکو ضرور اړیکې وي. ورځپاڼه لیکي چې د ممبئی ښار د بریدونو نه پس په تیرو 13 میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې مثبت خواله راغلی دی او اوس اسلام آباد تم لري چې هندي وزیر اعظم منموهن سنگ به پر روان کال کې د اسلام آباد دوره وکړي. د دې نه علاوه پر روان کال کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم هند ته روان دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزو په اړه اړیکې پراخي او عادي حالت ته راولي او د پاکستان د کرکټ لوبډله به هم په راتلونکي میاشت کې هند ته ځي. ورځپاڼه لیکي چې کله د ممبئی بریدونه وشول نو د پاکستان 5 استخباراتي چارواکو ویلي وو چې په دغو بریدونو کې د ککړو کسانو کې د یو تعلق هم د پاکستان سره نه دی. ورځپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په راولپنډۍ کې د ترهګرۍ په ضد یو عدالت ته د پاکستان د پلټنو د ادارې سی آئی ډي 5 کارکوونکو ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې زکی رحمان لکھوی د لشکر طیبه وسلوالې ډلې اپریشنل کمانډر دی او د هغه مشکوکه لوړپوړی مرستیال زرار شاه او نورو 5 کسانو د ممبئی برید کوونکو ته کراچۍ سره نږدې په یوسف ګوټ او د لشکر طیبه په نورو کیمپونو چې په مانسهرا ټټا او مظفر آباد کې دي روزنه ورکړې وه. یوسف کوټ د کراچۍ سواحلو سره نږدې سیمه ده چرتنه چې د ممبئی برید پیل شوی و. خو د هندي استخباراتي ادارې پخوانی مشر او څېړونکی وکرم سود وایي چې د پاکستان لخوا ناڅاپه دومره همکارۍ ته هغه د شک په نظر ګوري او زیاتوي چې معلومه نه ده چې دغه تعاون به تر څومره مودې جاری وي، ځکه چې په یو بل د اعتماد کچا لا دومره لوړه شوې نه ده او موږ له پکار دي چې سمودا انتظار وکړو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان اسمبلی غونډه د سه شنبې په مازیګر وشوه چې د دې صوبې وزیر اعلی ته یې په اکثریت سره د باور رای ورکړه. نور تفصیل خدای نور ناصر راکړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سه شنبې په مازیګر په داسې حال کې سوی چې د سپریم کورټ تر عبوري حکم وروسته د رواني اسمبلی د ختمېدو خبرې کېده. له دې سره چې د بلوچستان اسمبلی پخوانی سپیکر اسلام بوتانی او گورنر ذوالفقار مکسی د یادې اسمبلی د غونډې له راوللو څخه انکار کړی و. په همدې ورځو کې د بلوچستان گورنر ذوالفقار مکسی په بهرنۍ دوره لاړ چې ورسره سم د اسمبلی سپیکر اسلام بوتانی ځایناستی گورنر سو او دلته په اسمبلی کې ډیپټی سپیکر متیو لاغا د سپیکر پر څوکۍ کښېناست او هم یې د وزیر اعلی رئیسانی او نورو غړیو په خوښه د اسمبلی غونډه راوغوښته چې شاوخوا 15 غړیو پکې ګډون وکړ. د غونډې تر پیلېدو سمدستي وروسته د بلوچستان پر امنیت بحث پیل سو چې شاوخوا ټولو غړیو په خپلو خبرو کې د بلوچستان امنیت د پاکستان تر بلې هرې صوبې ښه وباله. د کراچۍ، پېښور او لاهور په پرتله یې د کوټې ښار پر امن یاد کړ او د ناامنۍ ذمه‌واري یې له صوبایي حکومت سره سم مرکزي حکومت او مرکزي حکومتي ادارې یادې کړې. ځینو غړیو خو ان دا هم تور ولګاوه چې عدالتونو سیاست پیل کړی او د بلوچستان حکومت پر ضد پرېکړه یې د انصاف لپاره نه بلکې د بل چا پر خوښه کړې. په غونډه کې د خبرو پر وخت د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي وزیر عین الله شمس وویل د جج خو فیصلې خبرې کوي، جج به نه کوي، د جج قلم خبرې کوي، هغه پر ټیوی چینلانو پټی نه چلوي. د جج فیصلې باید خبرې وکړي او جج باید ورځپاڼو ته برېښنالیک نه واستوي چې تاسو دا خبرې ته ولې ډیر ځای نه دی ورکړی. که داسې وي نو بیا به د جج پر ضد هم سوالونه پورته کیږي. د اسمبلی د سه شنبې د ورځې په همدې غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي وزیر کیپټن ریټایر عبدالخالق بیا وویل د بلوچستان پر حکومت د سپریم کورټ له لوري لګول سوي د درغلۍ تورونه بې ځایه دي او همره درغلۍ چې په بلوچستان کې کیږي د ده په وینا د پاکستان په هره څانګه کې موجودیت لري. زموږ د حکومت پر ضد د درغلیو خبرې سوي دي چې دلته درغلي سوي ده او بودیجه بې ځایه لګول سوي. زه دا وایم چې څومره هم پیسې دې صوبې ته راغلي دي نو هغه د پرمختګ په پروژو ختمې سوي دي او موږ بیا هم د هڅه کوو چې دا پیسې هغه چا ته ورسیږي چې د چا حق جوړیږي. بلې خوا ته بیا د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د سه شنبې د ورځې غونډه او هم د باور رایه د جمهوریت د بقا لپاره یو لوی ګام وباله. اسلام رئیسانی زیاته کړه دا سه ګام چې د اسمبلی غړیو نن واخیست په پارلماني سیاست کې یې بیلګې ډېرې کمې تر سترګو کېږي. دې ملګرو چې څه ډول د اسمبلی دا غونډه راوبلله او بیا یې ماته د باور رای راکړه. زه دا وایم چې د دې مثال په پارلماني سیاست کې ډېر کم لیدل کېږي. د ویل وړ ده چې د سه شنبې په ورځ د پاکستان پیپلز ګوند بلوچستان څانګې هم تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بلوچستان اوسنی حکومت غیر آئینی دی او ژر تر ژره دې ختم کړای سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو اردو قبایلی سیمې ته. د قبایلي سیمو سره تړه لرونکو ځوانان وایي چې فاټا ډیولپمنټ اتارټي هغوی له د کمپیوټر او داسې نورو تکنیکي زده کړو لپاره په نیشنل انسټیټیوټ آف ساینس اینڈ ټیکنیکل ایجوکیشن اسلام آباد کې داخلي ورکړي، ولې په هغه ځای کې دوی سره ښه چلند نه کیږي؟ په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د قبایلی سیمو د ترقی لپاره کارکونکو ادارې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لړخه د قبایلی سیمو هغه ځوانان چې ورلای په نېشنل انسټیټیوټ آف ساينس اینڈ ټیکنیکل ایجوکیشن اسلام آباد کې د بیلابیلو هنرونو لپاره داخلي ورکړي وي، ګیله کوي چې هغوی ته ویل شوي سهولتونه نه دي ورکړي. د میاشتنۍ وظیفې پیسې هم ترې کموي او د کلاسونو استادان د هغوی سره د تعصب په بنیاد رویه ساتي. د قبایلی سیمو درې سو ځوانان چې د کمپیوټر، بجلی، پایپونو لګولو او دغه شان بیلابیلې تکنیکی زده کړې کوي. ثاقب الاسلام اورنگزی هم په دغه ځوانانو کې شامل دی او هغه وویل
ختم القرآن اهتمام وکړو، دې لپاره چې د خلکو ذهنونه مو بدل کړو. پاټه یو علاقه ده اسلام آباد، نو بیا ختم القرآن ته مو په خپلو پیسو باندې کړي، سولر سره محدودې پیسې د جی پیسې باندې مو خپلې چای او خپل بسکټ راوړل، یو ماهلې او د نسګیر خل مو راوغوښتل. نو هغه سم خبرو کې چې مو پاټه خلک هغه شی نه چې کوم شی تاسو په ټیم سکرین کړو، او بل اساتذه کرام چې دی اكو هغه د پنجاب خلک هغه دا سوچ کوي چې دا پاټه خلک ټول دا شی دی لکه څنګه یو کوټي باندې کړي.
د محمود جنسینا عبدالقیوم هم په دې اداره کې زده کړې کوي. هغه وویل دوه نیمې میاشتې بغیر د زده کړو تیرې کړلې، ځکه استادان سبق خودلو لپاره ناراضي.
مونږ خو دلې علم لږ نو، چونکې کلاسونه زمونږ ریګولر نه وو، مونږ ته کلاس اکویپمنټ چې کوم وو هغه مونږ ته اویلیبل نه وو په کلاسونو کې، او زمونږ کم ټیچرز چې وو لکه دلته کې مونږ ته ویلی شوي چې تاسو دا کورس چې کم دی نو دا به 80% پریکټیکلی وي او 20% به دا تھیوریټیکلی وي. زه تاسو ویم چې مونږ په دې نیم کورس تقریبا زمونږ شو نیم کورس، په دې کې د اوسه پورې مونږ ته یو پریکټیکل نه دی شوی.
او د دغه ځوانانو د استوګنې حال راته د باجوړ ایجنسۍ زده کوونکی خلیل الرحمن داسې بیان کړ.
لکه تیر ایم ته چې تاسو ته 2500 ملاويږي، به سره کې مونږ ته 2000 روپۍ ملاسي، دا کې مونږ څه یو کوه روپۍ بارا وکړي، نو چې بارا کې 2500 روپۍ شولې، نو مونږ د اسلام آباد کې ډېر مسلې دي. هر د کانا فینا درا هاي راي شو چرت مونږ ته او په داسې نو ډېر سخت مسله ده چې تاسو ته خرابې دي. تاسو په بلډینګ کې هغه کوم لیکنه نه دی هغه بارا لراتاتي نه دی، نو دې
بیا مو د فاټا ډیولپمنټ اتارټی د ترجمان اویس سره خبرې وکړې، نو هغه وویل دی وای که ته چھٹی وکړې نو درنه به پیسې کمولی شي. نو د اختر په ورځو کې د دې زده کوونکو شمیر ډېر زیات کم شوی او غیر حاضر و. مونږ سره حکومت بله لار نشته چې د دوی ذریعې یقیني وساتو، نو ځکه مو دا قانون جوړ کړی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ځوانانو په وینا هغوی سره د استادانو رویه ټیک نه ده، اویس ویل
جو بھی ان کی کمپلینز ہیں ان کی پھر اب ڈسکشن کیا کل بھی جاری تھی ہمارے ایف ڈی اے صاحب
چہ دوی کوم شکایت تے نو پاغي باندې پ ایف ڈی اے کی بحث جاری دے دوی مظاہرے کوي او مونږ ورته ویل دي داس خبري په خبرو باندې اواري کی نو تاسو مظاہرے مکوي او چې کوم جائز غوښتنه دي نو هغه به ضرور منو، خو چې کوم ناجائز دي نو هغه خو نه منو.
ام مان نہیں سکے گے وہ ظاہر ہے ہم نہیں مان پائیں گے نا.
د دغه ځوانانو په وینا که هغه لپاره د دې لیک ډول شوی وي چې خې زده کړی وکړي، نو باید د استادانو شمیر دي پوره کړي او د استوګنې ستونزې دي هم هواري کړي. غزوانانو ویل د قبایلی سیمو استادان دی ورلا مقرر کړی چې هغه ګټه ومومي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو، پلوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال ترڼا لاندې په اته ویش منټه کم درېو بجو، پختانه پنړی کې په اته ویش منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
اردن کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د نیمې قبایلی سیمې ایف آر بیټنی کډوال وایي د بیټنی سرغره او خوی سیمو کې د دولت سره د وسلوالو پر ضد امن کمیټي جوړه کړې وه چې اوس هم دوام لري. دوی وایي وسلوالو ورباندې بریدونه کړي چې ځاني او مالی تلفات یې ورته اړولي او د دریو کلونو نه یې د خپلو کورونو نه بې ځای کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د نیم قبایلی سیمې ایف آر بیټنی کډوال وایي دوی طالبانو د خپلو کورونو نه بې ځایه کړی دي چې ورته ځاني او مالی نقصانونه هم اړولې دي او اوس هم دړکې ورکوي. دوی وایي د تیرو درې کالونو نه بې کوره شوي چې ورسره دولت او مرستندویه ادارې هیڅ مرستې نه دي کړې. د دغه کډوالو یو مشر چې خپله نامه یې هیبت خان خودله وایي چې په یوه سرکاري ودانۍ کې د نورو 15 کورنۍ سره یو ځای ژوند تیروي. د دوی په وینا د ایف آر بیټنی سرغره او خوی سیمې نه تر 300 پورې کورنۍ بې کوره شوې دي چې اوس په سخته کې ژوند تیروي.
درې میاشتې خو مړه په مځکې تېرې کړې، ګرمي وه، په کو طریقه نه وه، مړه دغه سکولانه سې پراتو سې بیمار مو سي، یې پیسو لاواره مري، مالونه مو ورکسله. په دغه یو شټل سې مړه 20 کمرې دي، مړه 25 کورونه په دغه ځای سې، په دغه یو شټل سې. بل حکومت مړه سره نه پولیټیکلې امداد کړی ده، نه پوځي امداد کړی ده، نه ملیشي امداد کړی ده.
یو بل کډوال ظاهر شاه وایي چې درې کاله وړاندې وسلوالو پرې حمله وکړه چې ورته ځاني او مالی تلفات واړول. دوی وای وسلوال د دوی پسیما کې خکارا فعالیتونه لري.
طالبان راغله په سره کې په موډه باندې جوت هټی کو کړای موږ نه زنانه مړی کړې موږ نه مرحومان مړ کړ موږ ته کوم د سړی رانه مړ کړ کورونا مالونه را مړ کړ و سره کې نن سبا چې کوم د اغا حالت تلیا چا کوم وای درې مرکزونه چې کوم د موجوده جلکه د شاهین عصمت الله وال او داول خان وال او د منصور وال.
یو بل مشر وای چې د دوی قبیله نعمت خیل د دولت سره د وسلوالو پر ضد همکاري باندې سر پورته کړ چې دولت اوس د دوی ملاتړ نه لاس اخیستې دی او د دوی مشر ترکستان بیټانی هم د دولت لخوا لدرکه شوی دی چې تر دې دمای هیڅ پتا نه لګي.
موږ نعمت خیل قوم د پاکستان د پوځ سره او د خپل قوم سره موږ امر کمیټي جوړ کړه د موږ په ملک سي امني چې خلاف ورزي نه یي موږ مشر امیر ترکستان د ټنای وو اوس حکومت سره گرفتار ده امر کمیټي وال موږ طالبان خلاف موږ ډیر قرباني ورکړه اوس هغه پاکستان سره هغه حکومت سره موږ هغه کمیټي ده په دې باوجود خو حکومت موږ سره امداد نه کړی حکومت نه موږ ډیر خپي
په دې اړه مو چې کلا ده فر ټانک اعلی چارواکو او د یاد شوی سیمې قومي اسمبلی غړی ظفر بیگ بیټنی سره د ټلیفون د لارې تماس ونیو نو هر یو خپل ځان په میټینګونو کې مصروف او غاڼو او په دې اړه یې سم وقف وړاندې نه کړ. د یادونې دا چې درې کاله وړاندې د رپورټونو له مخې د پاکستان طالبانو د هغې وخت مشر بیت الله مسعود ګروپ سره تړاو لرونکو په سلګونه وسلوالو د نیم قبایلي سیمې بیټنی قبیلې سره غرسیمه کې د ترکستان بیټنی په ملاتړو بریدونه وکړل چې کورونو ته یې اورونه واچول او د څلوېښتو نه زیات کسانو د وژنې رپورټونه هم ترلاسه شوي ول. دا د هم یادوي چې ترکستان بیټنی او طالبانو ترمنځ د ډیر وخت نه تاوتریخوالی موجود دی او بیټنی وسلوالو ته د حکومت په همکارۍ زیانونه هم اړولې دي. دا د هم یادوي چې په سوات ملکان خیبر او پیښور په خوښه سیمو کې د وسلوالو پر ضد جوړې شوې امن کمیټیانو باندې وخت په وخت د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي او د دغه کمیټیانو مهم غړي هم په نښه شوي دي.
اور ادن کو ام پدی موضوع موضوع کی پاتی کی گو دامن د کمیټو پدی موضوع کی پسوات چارباغ کی دامن کمیټه وجل شوی خاندان والا گیل لري چې د دوی ورور سردار خان وسلوالو د امن د حلو زلو په خاطر وجل او ورتره د هغه درې کلن زوی هم سخت جوبل شوی وو خو تر دې دمه دوی گیل کوي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دی کړی. په دې اړه باندې زمونږ همکار نیاز احمد خان دا تفصیل لري.
په شپږشتم اکتوبر سوات منګلتان کې د امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار خان رشتہ دار وای چې دغه تن د امن لپاره د سیمه کې هلې ځلې کولې او په هغه وجه باندې وسلوالو په بریټ کړی دی. د سره دغه بریټ کې د هغه درې کلن پزل محمد نومي ماشوم هم سخت جوبل شو ولې تر دې دمه دغه جوبل شوی تن سره په سرکاري توګه سخت قسمه مرستې نه دي شوی. په دا اړه د درې کلن پزل محمد جوبل شوی ماشوم تر مشال ریډیو ته وای
دې ماشوم والد صاحب چې دا یو زمیدار و چونکی په امن کمیټه کې ممبر و په هغه سلسله کې هغه باندې فایرنګ وشو او دا ماشوم چې په هغه ټایم باندې د هغه سره بغې کې و نو دا هغه باندې چې کوم ډزې وشوې د ماشوم هم په هغه فایرنګ په ضد کې راغې او زخمی شو.
محمد اکبر زیاتوی چې د پخپله دغه ماشوم سره روغتون کې او ټوله خرچه پخپله کړې ده یا د نور رشتہدارو سره قرض اغستې دي
چونکی زه د دې ماشوم سره پخپله په خور تر ما مونږه صرف تهت باندې د ماشوم خرچه برداشت کړې ده و زه د علاج په کور کې شروع ده ټیټه درې سلو ورځې پس په بیا مونږه په خور ته ماشوم بوزو نو دا غې د پاره داسې د غو د کور داسې څوک نشته چې هغه غبر خرچه مرچې برداشت کړي نه د حکومت د طرف نه مونږ ته داسې تعاون نه غلې چې نه څوک صوبائی وزیر راغله ده نه څوک داسې د آرمی یا داسې دې طرف نه مونږ سره هیڅ قسمت تعاون چا نه دی کړی.
د امن کمیټې متاثره خاندان ته حکومت مالی مرستې نه ورکولو په اړه د سوات قومي جرګې مشر غړی ریاض احمد خان وایي چې داسې عمل به په امن کې هلې ځلې کوونکو کې مایوسي خوره کړي. دوی هم د متاثره خاندان لپاره حکومتي مرستو غوښتنه کوي.
نو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې اره د سردار خان د ماشوم او دا غوی چې کم کمپنسیشن دی هغه ما غوته ورکړی شي او دا غو علاج چې کم دی دا په سرکاري توګه باندې په خطرې خمانی وشي ځکه دا غ یو واضح سټینډ و د امن په حواله سره او دا غ خیرین حد پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به د نور په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا دا هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي نو دا غي د پاره به ډیر حوصله بزایي.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلی غړي او حکومتي چارواکي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل د سوات تحصیل چارباغ امن کمیټه او جلا شوی غړي سردار علي خاندان رشتہ دار وای چې درد د ما دوی سره په سرکاري سطح څه قسمه رابطه نه ده شوی او دوی د سرکار مرستو ته سترګې په لار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ټوله نړۍ کې بعد نومبر د 13 او 14 نیټې د مندنه شپې نه د هندو مذهب پیروکار د دیوالی رسم مانځي او د خیبر پښتونخوا گورنر په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې میشتو هندوانو ته د دیوالی په موقع د یوې خبر باندې د لارې مبارکي ورکړې ده. دا چې دیوالی د هندوانو سره کوم تہوار دی، دا ټول تفصیل درته غلام غوث وړاندې کوي.
د هندوانو د دې دیوالی تہوار د پسمنظر په لړ کې په مردان کې د هندوانو د ټولنې یو مشر اشوک جی مشال ریډیو ته وویل چې د هندوانو د دیوالی تہوار دوی د خپل مذهبي لارښود رام چندر جی په یاد کې لمنځي.
نام یو مذهبي پښوا رام چندر جی د علم هر څه ته دې ایریا کې هغه د فرلس کال تیر کړو او دا یې نه پخې واپس راځي کلا نه دا چې څومره ریایا دا هغه پټول راځانه کې چراغان کړو هغه وخت کې دا ډیوی په بلې دی هغې ټول راجدانی خپله سجاو کړې وه او ډیوی یې بندې کړې وه او روشنایي یې ټول دغه چې کړې وه او دې واپس څوارلس کاله پچې راغلي وو نو دا جشن مناو شو.
او د هندوانو د ټولنې یو بل مشر راجیش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د دیوالی په موقع دوی عبادت کوي او خپلې خوشحالۍ لمنځي.
عبادت لپاره تیاری کوي، کپڑے مپڑے او چې څنګه یعنی خپل پرز باندې ټول کوي، دغه شانتي هر سړی چې خپل مندر ته ځي او عبادت کوي. باقاعده ماشومان چې دي دیوالی پرز باندې چراغ کوي، پٹاخی تھی دی یا تشبازی سامان چی دی پاغبا دی خوشحالی مناوئی، مشران چی دی دیو بل سر خپل مینہ اظہار لپارا
پسیمه کی موجود د هندوانو په وینا په دیوالی کې هندوان خاص عبادت کوي چې لکشمی پوجا ورتوي او د دې عبادت پر مهال د پراخ رزق او مالداری دعاګانی غوښتل کیږي. په دې لړ کې اشوک جی مشال ریډیو ته وویل
او دې دوران چې لکشمی پوجا کیږي، لکشمن چې او دا رامچندر جی بل رو چې هغه کله د در بمباس او هغه پتخ باندې چې دی خپل چپړې یې کوي او هغه یې ضرور په ځلې نه کینم او سر لسکالا هغه چپړو چې دی آیا پتا کہ ہے اور آیا باغ چلو نا دو آگاہ نے ہر کور کے دا دو آگاہ نے کی گئی چپرا پاک ازم رزق سیوا کے
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر یو خبر پانی دلاری په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې میشته ټولو هندوانو ته د دیوالی په موقع د مبارکۍ پیغام ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو لخوا هم ټولو هندوانو ته چې په قبایلی سیمو کې او ټولو نړۍ کې وسی کې د دیوالی رسم مبارکي وایو. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخیرنې شیبی دی. ورجو فرخنده وزیر ته چې د خبرونو لنډیسته وورو.
نوای پاکستان په ډیر زاشوي چې دغه هیواد په جیلونو کې قید یو شمیر طالبان خوشی کړی چې او پکې طالب کمانډر مولا برادر هم شامل دي. خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کومه فیصله نه ده شوې او نه هم کوم طالب خوشی شوی دی. سپریم کورټ ته وزیر اعظم راجا پرویز شپ خلاف د توهین عدالت نوټیس خارج کړي. د پاکستان قومي اسمبلی ماشومانو ته د مفت تعلیم ورکولو په اړه قانون منظور کړي. په دغه هیواد کې سبا دی یو 500 لک ماشومان د سکولونو نه هر دی. سپینا ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنرل جان الن په کار باوري دی. د جنرل الن نه په مبینه توګه د یوې ښځې سره په غیر مناسبه رابطو لرلو پلټنې روانې دي. فرانس هغه لومړنی یورپي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه ډله یې په رسمي توګه منلې او دمشق ویلي د فرانس دا عمل غیر اخلاقي دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته فرخند وزیر وړاندې کو. اوریدونکو د کابل نه تر کراچۍ او د دې ترڅنګ د نړۍ په ټولو برخو کې د مشال ریډیو د دې خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. خپل نظرونه سره شریک کړئ چې دا خبرونه موږ نور څنګه تاسو لپاره خکولې شو. خپل قربا مجید بابر او فرخند وزیر او د مونږه هم ټکنیکی همکار علي محمود ته اجازه ورکړي. هم په دې چپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه اورئ. د خدای پامان.